دی
راغلو دیتا نو دیولس استازو با البته پا گتا با للیش دا فیصله کلید یعنی من دیولس دی استازو دی پیسلی ملاتر کو یعنی دیولی پیسلی پا خلاف من سا عمل ذکنه کو چرا دیولس پیسلی
یعنی که دا سند تاسو تا پاتش یا تاسو ولس مشر سی او دا پاتی تاسو بیلس کی که
نخو ما بیام در تو ولی کنه چه دیولس دی پیسلی پا خلاف من نشو داری دا دی ولس فیصله دی منگه و تاسه دی طول فیصله
بیا بل سنزه چه بده تیر و دول و سکلونو که در افغانستان دولت سر مخ داغا اداری فساد دا دی در منزه ورد لفار بستاس تگلار چوی
اداری فساد دو مصدر لری یا دو منبع لری یاوی انتخاب دی موظفین و کارمندانو دا چه که غیر اهل کسان ورد اکلش بی کفایت کسان ورد اکلشی نو فساد را منسته که گی ولو که خلق دیر مخلص نگوی آل تا کار اهل تا نیش سپارل شوه او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وای جو کل جی کار غیر اهل تا سپارل شو نو دی خیمت منتظر بس دویم مصدر دی فساد نو نموجودیت دی دقیق محاسبه او دقیق کنترول او نموجودیت دی نظام دی مکافات و مجازات دی. نو که من فساد سر مبارزه کو باید دو و دو مسترو در متوجه شو یا چه اهل خلق و تاکل شی او دوام سم کنترول سم محاسبه مکافات و مجازات
او ده هواد اقتصادی و دلو پارت چه نظر لری چن که ده جده وطن ودو کی اقتصادی پلا
ده منگ هواد دیر غنی هواد او بدا هواد ده متاسفانه ده بدا هواد در ثروتمند هواد دی خپل ثروتونو نو منادو نو تروسه پر زمینه ورته د مساعده شوی چې سمه استفاده وکړي من ډېر خپل زیرمه لرو من دومره اوبه لرو چې دا منطقه کې څوک نه لوي یا روانې دي من د خپل ځمکې نه تروسه پورې سمه استفاده نه ده کړې زمن د 50 میلیونه هکتار ځمکې نه یوازې دیوو اشکالی اته میلیون هکتار از مکره توسو پر استفاده کرد حال دا چی دی زراعت صلاحیت اته میلیون هکتار از مکره نورم دی زراعت صلاحیت لری یعنی آغا از مکره چی که دایش چی و کرل چی منگ دی نمایی نکم توسو دی استفاده کرد منگ دیر رفنال رو دیر سروت لرو متاسفانه تین سم استفاده نده شوی او دینه به استفاده آل تکی کشه دو دره ملاحل و نتیر شو امن را ولو دی قانون حاکمیت را ولو فساد سر مبارزه و کو آل تا به دیتا تیره داشو چه دی دو سروتون را استفاده و کو او اقتصاد تا انکشاف ورکو و مختلف و مجالاتو که ملک تا انکشاف ورکو زکا وز که مکتب جوڑه و بیرته سر اسوازی که پلچک جوڑه و بیرته منفجر کهی نو خبه داویش دا مقدمات باید مختلف مخک تأمین کو به دې مرحله
او استاد د بشر د حقوقو په باره کې څه نظر لري دا اوس په افغانستان کې د بشري حقوقو په څه وضعیت کې دي د څنګه کې دي شخصي
هغه حقوقونه چې د بشر پیدا کوون کې بشر ته ورکړي دي پاک الله ورته من خاص عقیدتي زمواري له چې د رحمت او د رینا دفاع ځکه دا زموږ مسؤلیت نو من چه ده حق ما دفاع و نکنو چوک بیورد نور خلقه که ده نور پابنده و پلحاظ که منگ ده عقیدتی پابنده لرحاظه دفاع که و حمایتی
مشخصن که ده خزو ده حقون بارکی وگیگو
ده خزو هم خزم مخلوق ده خدای ده خدای خزی ده حقوق تاکلی دی بیغو حقوق و ساته نباید وشی بیغو حقوق و نباید دفاع وشی تروس بوری خدو پا اکثر روزاو که دی خبرو شرعی حقوقو نه استفاده نده کلی غیر نباید استفاده وکلی حق خزا حق دی تعلیم لری حق دی کار لری حق دی استعمال دی خبر دی سیاسی حقوقو لری خب منگ سر بیدام مطرح ده چه دی حقونو دی ساتنی تر ال خلقه من لپاره دی سمی استفاده لدو حقوقو نه باید آبرومند محیط ورته برابر که خدا تحصیلم که باید آبرومند محیط ورته برابر کو که کارم که آبرومند محیط ورته برابر کو او که دخپل سیاسی حقوق پر استفاده که آبرومند محیط ورته برابر کو یو بل خجه تا آغا کارونه ورکو چه ممارسات او کی چه د دوی د سرشت خلقت او طبیعت سره سازگار وی پدرانه تمام نشی.
د ابرومن محیط یعنی اوس دا موجود نه ده؟
خیر هر څوک به ذهن کې یو رسم لري کنه، زه چې کله وایم ابرومن زما په ذهن کې یو تصور شته. زه وایم چې ښځه چې تحصیل ته ځي باید د تحصیل په محیط کې اخلال وجود ونه لري، آبرومند محیط ورته مساعد شوی، کار ته چې ځي باید آبرومند محیط ورته مساعد شوی، خپل عزت باندې خپل حیثیت باندې مطمئنه اوسي، او همدارنګه چې د خپلو سیاسي حقوقونه هم استفاده کوي باید دغسې یو سازگار محیط ورته جوړ شي. او دا سخته کار نه ده، خپله ښځې دا شی غواړي.
یعنی هدف مو حجاب ده چې باید حجاب هم مراد شي؟
نه، یوازې مسله د حجاب نه، اوس هم ډېرې ښځې دي چې حجاب لري. اصل یو محفوظ آرام آبرومند محیط ورته داشت. زه یو مثال درته وایم، دا د موږ پوهنتون د دعوت لرو، هلته موږ د ښځو دپاره هم فاکولتي لرو، د هلکانو دپاره هم لرو. ښځو دپاره هم بېلابېلې جوړه کړې، څوک اخلال نه کوي، څوک ورته درد سر نه ایجادوي، آرامه توګه باندې راځي، هلته خپل درس وایي، تحصیل کوي، بېرته خپلو کورو ته ځي، په مطمئن ډول بېرته ځي. ته اوس ورشه ملته یو دغه وکړه، یو پوښتنه وکړه چې څوک غواړي چې دا ټول یو ځای په یوه ویلې کې درس وایي، څوک غواړي چې بېلبېل درس وایي. زه فکر کوم چې نه نوي په سلو کې به درته وایي چې موږ دا دلته آرام درس وایو، بی اخلال درس وایو، بی تکلیف درس وایو.
استاد تاسو ویلي چې ښځو ته باید داسې مسایل یا وظیفې هم ورنه سپارل شي چې د هغوی فزیکي توان سره سم نه وي. یعنی تاسو خو عالم هم یاستی، دا د شریعت له نگاهه وایي او که ستاسو دا په تګلاره کې سیاسي خبره ده؟
د شریعت له نگاهه او بل د بشري څېړنې هم دا وایي. دغه ما سره څوک ناست وي د ښځې دا خبره یاده شو، مالوس تاسو دم خوښیږي چې لکه چین غوندې یو کیلومتر دوه کیلومتره لاندې ځمکې لاندې په ډولچو کې کوز شوي یا په لفت کې، او له هغه ځای د ډبرو سکاره راباسي، او هغه هم بیچارهګان په کال کې 50 په سلو کې قرباني دي. نه دي تاسې دا سرشت طبیعت سره سازګار نه. مال تاسې په موافق یاستی په دې؟ یوه یې ککره ونه خوځېدله چې هو
مره ده. یو بلې مسلې ته هم راځو چې هغه هم د بشر د حقونو پورې اړه لري. وروستۍ مسله به یې د انتقالي عدالت غوښتنه ده، په لسو کلونو کې شوې ده. دې مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
موږ بالکل د عدالت طرفدار یو هر وخت، خو په دې شرط چې د آغاز نه تر انجامو پورې عدالت وي، څېړنه د عادلانه جهتونو لخوا شوي، راپورونه د عادلانه جهتونو لخوا شوي، او هغه کسان چې څېړنه کوي راپورونه تهیه کوي بالکل په قضاو کې باید به طرف وي سره.
داسې څوک کېدای شي؟ کوم ارګان؟ ملل متحد؟ بل یا بل؟
نه، خپل ملک کې هم ډېر خلک دي چې به طرف پاتې شي. مثلا په دغه جګړو د کشمکشونو کې دلته ډېر خلک دي په افغانستان کې چې پکې دخیل نه و. که د اساس و بنیاد نه څېړنې بې طرفانه شروع شي، سړی پرې مطمئن شي چې دا څېړنه له ابتدا نه عادلانه شوې ده، نو څوک به بې عدالت راته؟ هېڅوک یې نه شي راته.
تاسو خپله ځان او خپل ګوند هم اتحاد چې په دې وخت کې و، کورنیو جګړو په وخت کې و، دلته په کابل کې، په دې جګړې کې څومره ښکېل بولئ؟
زه بالکل یو په زرو کې ملامتیم خپل ګوند او ځان ته په دې کې نشم منلی، په دې خاطر چې زه ځان ته ډېر دلایل لرم او که وخت راشي وایم. او د بلې خوا دغه جګړې چې دلته پېښې شوې د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط نه وروسته، د دې جګړو دپاره دوه کاله پخواله دی چې مجاهدین کابل ته راشي، د دې دپاره پلان جوړ شوی، پروګرامونه د بهره جوړ شوي، د دې دپاره ډېر ترتیبات نیول شوي وو چې دا مجاهدین چې کله کابل ته ولاړ شي چې په آرامه توګه باندې یوه ورځ هم د خپلې حکومتدارۍ په رابطه فکر ونه شي کولی. دا ټول تحمیلي جنګونه و، ټولې تحمیلي جګړې وې، او زه د دې دپاره اسناد لرم. اوکې، وخت راغی زه به د دې اسناد راوباسم.
او عوامل که هر څه، خو بالاخره دلته خلک ووژل شول. هغه خلک چې وژل شوي دي، وینې توی شوي، هغه ته مثلا څه ځواب کېدای شي؟ دغه عوامل به بهرني وو.
ګوره، زه څه درته وایم، دلته یو سړی چاینه کرا اخلي او ته دلته ناست یې په ځان پوم دی او په دا ککره دې په چاینه کې ولې خدا نه خواسته چاینه کې ماتی او خلک دل زعتینګ را نیسي چې تا ولې چاینه کې ماته ته به څه ورته وایې خو دلته دا د اکثرې پېښې د بیرون نه د بهر نه دغسې تحمیلې شوي دي خو زه دلته کولی شم چې تا باندې ملامتي بار راولم چې دا خو د مونږ ښکلې یوازه نه یم دا یوه چاینکه م درلوده انتیک ښکلې هغه تا ماته کړه تا چېرته ماته بېچاره سر پکې ژوبل شوی دی په دې جګبو کې د افغانستان خلک ډېر متضرر شو خپله دا کیل جهتونه ډېر متضرر شو خو دا ټول د بیرون نه تحمیل شوي وو
د ولسمشری د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولئ زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com
مخکخه خزی
احمد شیبریم خبرونه تشرخلی دا ځل د مخکښو شوزو په پروګرام کې داسې میلمانه لرو چې د شوزو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي. مریم زورمتی تقریبا ل درو کلونو را په دې خو د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې کار کوي، خو په ورته وخت کې محصله ده حقوق لولي. مریم جان، داسې ځانګړي قضیه مو پیاد ده چې ستاسو په مرسته د بشري حقوقو غصب شوی بشري حقوقونه اعاده شوی وي.
بشری حقوقونه په خپلواک کمیسیون کې تقریبا موږ یو کال کې تر 200 اضافه قضیې اخلو، نو ډیر زیات خو به مشکله وي چې مشخصا قضیې مفید پاتې شي، خو په دې لنډ وخت کې یوه قضیه وسی دي یو ښځه د خپل نفقې لپاره اېدا کړې وه، بلکره خاوند دې ته نه ضروري شي نفقه ورته ورکړي، و همېشه هم فراری وو. خو له دې امنیتي ارګانو په مرسته باندې موږ دا کس پیدا کړو، بلاخره مو د کورنۍ محکمې په مرسته باندې دې نفقه او دا واجبه سره په شپه قانون کې یوې ښځې لپاره تعینسوي دي دا موته ترلاسه کړه. ورسره یو په نږدې وخت کې یوه بله داسې یو قضیه وه چې هغه یو حادثه کې خپل مېړه له لاسه ورکړی وو، د هغې چون هغه دیت دا مسایل باید مېرمنې ترلاسه کړي وو، نو د دې مېرمنې دپاره لیورونه او د هغه خسر او دا خلک د دې سبب شوي چې هغه دا وخت ونشي کولی چې دا دیت ترلاسه کړي. نو موږ د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په مرسته باندې
بله. مریم جان، په مشخص ډول تاسو خپل په دغه قضایا او کې تاسو خو اشاره ورته وکړه چې ډېرې قضیې داسې وي، تاسو خپل برخه د ښځو د حقونو په یادې کې څه؟
مشخصا یو خدام موضوع ده چې په اکثره مسایلو کې ښځې حقوقي پوهاوی نه لري او یا هم په تر زیات اندازې پورې د خپل حقونو نه بې خبره دي. یعنی په درې کالو کې چې هر کال څنګه وي یو جلسې سره کې تقریبا شپږ اتیا جلسو ته رسیږي چې موږ د آګاهي پروګرامونه مور کړي دي چې خلکو سره د دوی د حقونو په باره کې مخصوص مېرمنو او نارینه وو دواړو سره
دغه د عامه پوهاوي تدریس وایو او یا عامه پوهاوي خلکو ته ورکول ستاسو په فکر باندې مؤثره تمام سه؟
یقینا دا ډېره زیاته مؤثره په دې باندې تمامي کې چې حتی په افغانستان کې د موږ مخکښې مېرمنې هغه مېرمنې چې دوی تحصیلات لري لوړې زده کړې ته لري تر ډېرو حدودو پورې هڅه دوی په دې باندې نه پوهېږي چې قانونا او شریعتا چې یوه مېرمن واده کوي د دې واجبات په یو مېړه باندې حق کې هغه مثلا نفقه ده عقه مهر ده دا مسایلو باندې مېرمنې ډېره زیاته پورې نه پوهېږي. او یا هم دوی داسې فکر کوي چې دوی د واده کولو حق دوی دا حق نه لري چې دوی په خپله خوښه باندې ده مثلا مطرح کې جزو مثلا چې زه غواړم چې واده وکم دا مسائل چې کله موږ ورته په ساحه کې ورسره مخامخ یو د پیغ وخت موږ به پیغو احساسو چې موږ په ټولنه کې د حقوقي پوهاوي کچه څومره ټیټه ده.
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مریم سرمتیز موږ میلمانه ده. دا د ترڅنګ چې د افغانستان د بشر د حقونو په خپلواک کمیسیون کې کار کوي، محصله ده حقوق لولي. د حقوقو په هنځي مو څنګه غوړه کړه؟
ما مخکې له دې نه سایکوسوشل کانسلنګ ویلې، یعنی رواني ټولنیزم مشاوره. کله چې زه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته راغلم، زه دې ته متوجه شوم چې په دې ټولنه کې د حقوقي مسایلو څنګه راته ستونزه ده. نو ما فکر وکړ چې بر له دې چې یو مسلکي ارګان کې کار کوم، ولې مسلکي زده کړې ترلاسه نه کړم؟ خوشبختانه چې اوس دریم کال ته روانه یم،
یعنی قریبا دسې پانځه بشپړ کې، لیکن تاسو څنګه وخت پیدا کوي چې هم کار وکړي او هم حقوق ولولي؟
یقینا دا غټه ستونزه ده په دې ټولنیزه سطح باندې، کله چې یو مېرمن واده شوي، ماشومان ولري، مسؤلیتونه ولري، ورسره د ورځې لخوا کار وکړي او بیا هم رشتې لخوا درس ووایي، وخت پیدا کوم. کوم مثال لږ سره ستونزې خامخا دالم د دې لپاره چې نا وخت رشتې کور ته راځم، ورسره بیا په دې امید یم چې زه په نهایت کې دا ستونزې ختمېږي او بالاخره په نهایت کې به زه یو مسلکي حقوق پوه اوسم.
مریم زرمتی، تاسو هم حقوق لولئ، هم په دفتر کې کار کوئ او هم ماشومان پالئ؟ ځینې مېرمنې دا وایي چې هغه کسان چې کوچنیان لري بیا هغوی ته ګرانه ده چې تعلیم وکړي.
زه فکر کوم چې ډېره زیاته ګرانه نه ده، خو یو خبره ده چې چېرته وکولی شي چې انسان هم ښه د ژوند ملګری ولري چې هغه دوی حمایه کړي، ملاتړ یې کړي او ورسره مرسته وکړي، نو دا مسؤلیتونه کمیږي.
که خاوند موافقه ونه کړي، یوه ښځه باید څه وکړي چې خپل ځوان مخته یوسي او نور تعلیم هم وکړي؟
دا د مسله د افهام متفهم دی، رضایت ضروري دی چې یو نفر سره کوم خبره کوي او مقابل نفر سره په دې باندې قانع کوي چې څه دا د ما جایز غوښتنه ومنه. یعنې تر دې حدود پورې د ناموافقې علت دا ده چې په خپله د افهام متفهم مسله وي، چې مشکل دا وي چې یو نفر نشي کولی چې خپل غوښتنه په ښه شرایطو باندې مطرح کړي.
مریم زرمتی، مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مولا ساجی راډیو سره برخه واخیست.
تشکر له تاسو نه ډیره ډیره مننه له تاسو نه.
چه ده سم شور ما شوری ما شر و سم چه ده سم شور ما شوری ما شر و سم پکاجا کتے کور دم اکمارو سم پکاجا کتے کور دم اکمارو سم چه ده سم شور ما شوری ما شر و سم چه سن شور ما شوری ما شر چه پزه کریه خلوت بود کنا کیجی پسے کریے خلوت بت کدا کیجے تہا سنم پیات میں جگارو سو تہا سنم پیات میں جگارو سو چتا حسن شور ما شوری ما شر سو چتا حسن شور ما شوری ما شر سو پکاجا کتے کور دم اجمارو سو چتا حسن شور ما شوری ما شر سو چه ده زلف وش پیه خال پغیش که واخه